آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه شاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې را وروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې له ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینې مونز به موږ د انترې داسې چې یو د ماډی خوخه د ډیر زیات مخوخه چې مینې مونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړي
په زرپان کې به لنډه کیسه بدل نه واوري.
یو لږه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه، نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پښتنه هنرمنده آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوې سندرې پیل کړي دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکري پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې وایي؟
دې د اورېدو د پاره څه نه لري، دې د لیدو د پاره څه نه لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کال لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبرۍ غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یم چې هغه راورسېږي هغه کمپوز کما. او دغه را رسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه، یو د فرشتې صالحي دی، یو د ولولې کوچی دی، او بل د نګینې اتمانځی دی، او څلورم د رڼا زرمتې دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندرې دي. چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخې دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندرې به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندرې ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وایي،
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز شاجانه پخپله یوه نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغه ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی.
آسیا مهرابی وایي که چیرې لاسنیوی وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقۍ د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي.
بابا کړي کسی دی وطن کې مومی وی دی، بابا کړي کسی دی وطن کې مومی وی دی، انار پکندهار وردګو کی منی دی، انار پکندهار وردګو کی منی دی، بابا کړي کسی دی وطن کې مومی وی دی.
که څه هم پر پښتني ټولنه غنې ناخوالې تیر شوې، له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپلمنځي شخړو او يرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچې مینې لري. هغه یو کمپوز جوړونکی، هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لار وګتر کتلې ده 15 کال کې
چې موسیقي کې
په
دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدی ویلي، څومره غزلونه بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګران دی محترم دی مت قابل قدر سره دم ویلی، شاید کم دان نیم مور زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی، خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه می لکه دی کې ترز بز تاسو داسې نه شي موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی، خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینه مونز به موږ د انترې داسې چې یو دا ما ډیر خوخه ده چې ډیر زیات می خوخه چې مینه مونز به موږ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه، او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه. دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما خپل جوړ کړی.
ولی صاحب ساس په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ساس د والد صاحب دی، شاولی استاد دی. کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبرې وی چې استاد شاولی دی یو ځانګړی لار او دی یو ځانګړی سب څښتن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې دی یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکړي؟
تر اوسه مګرانه تر هغه یو خنه تر اوسه مګرانه تر اوسه مشکل دی. دا داسې یو صفت برته کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر خیبر افریدی او ډیر محترم سړی او ډیر پوه سړی، هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون زموږ مسافر شو دی، دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټونه دی، یو غټونه بوټی دی، هغه ته وی پیپل، د پیپل لاندې که څوک امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزي، نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولی د زامن نه، بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمي موږ ته په کار ده چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو، موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی که زرولي دی.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي کنه واځي د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي هواځي خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستو نو علي خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغه عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نمونه درته چې د دنیا کې مشهور دي، چې استاد بړې غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ، دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد چې هغه مستنو علي خان، امون پلار داغه سر شاگردان کو زو زرولی د استاد ماسنو ولی خان سر شاگردان کو 1902 اتیا کی 1902 اتیا کی مون داغه سر شاگردان شو یعنی تقریبا تر 29 اصلو نوی پور مون داغه سر یا نوی 29 پور یا نوی پور مون داغه سر شاگردان داغینه او بعد کی چګم د شفی محمد خان محمد استاد ډیر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفی محمد داز مون استادان دیتم مون شکرې کی د استاد مرګ نه بعد چا خدای پاک پردشو په حق ورسید نو بیا دا خدای دی په خیال دی ته جنتونو کې ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ مخان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه به دي کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلي دا سمره اوس موږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف وسانګان موږ نور موږ لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګه کاډین غوز دا شاګرد مې دا سي استادان مختلف غو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د ماسنو ولي خان استاد نه غسه خپل د پلان
د موسیقي په حالاتو کې په کوم حالاتو خپوي یو برلاسي
په سبب زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سبب پويګم لګ لګ ام لګ ګوتې مو ته ویم بغه اوریدل چې دا سبب پويدل چې دا زمون ساز د پاره یو باندې مونږ پويګو مګم غګول واغ داو د یوم نکو
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 دیش کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې یعنی تاسو یو برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بوات شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنی شي ونی دی یا راوت نه دی دی لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګره پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره شزو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دا غید دی ساس سره ډیره زیاته مینوه ډیر شوق یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ویل لیونتو به پوري هغه ورنه نوته او کچېر ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړم چې ما وخت لپاره کمپوزونه جوړ کړی دي ترزونه مې جوړ کړی دغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخې لاړ شي وي وازینه یې لته دا چې از ما په غرور په موږ ډیر زخت ډیر زیات ګراند او داغه لیونتوب چې موږ لیدل دي موزیک سره دومره شوق نو ام دا سه موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړو کې خام چې دا اوس کوم فکر دې زمون نو اوس موږ ځان ته لارې بیلې کړې اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوې دي چې سره بحثم کړي دي مثلا زرولی افغان تر ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپتا تاسو ویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوې
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الای دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما د سره ډیر خبر داسي شاید داسي پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی دلته شمالي او ډیر خه غزل خوان دی او ډیر خه استعداد لري او ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فولکلور
خپل فولکلور
او ردونکو په مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي د جوړ کړي دا برته زمزمه کوم دانش یو نه شاعر راوته ډیر خوګ دی خلک ډیر زیات خوخي په ما خپلم ولا خلګي را کلاوتی دي او ما په سوچ غوتې مو تیم بوالې جي دي ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څ ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څ په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څ په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څ ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څ دان سال رو برد نظاری گی قربانی گی دان سال رو برد نظاری گی قربانی گی چه داد کے رامات دشائی رے دیو کبل چا پغاڑا دے جامی د ملنگ دیو کبل چا ملنگ پر کچکو کی دی روپی دیو کبل چا ناما شمالی جان دے پار دا ترجمہ کرد
ولی سب تو رسے پختن پر توگا ساسی راتنون کی پلانون اچھی دی سبک کوئی
یار صاحب خبره خود ډیره خپل وګړو مزیدار وکړم زه راتلم کې د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم ښه موسیقار شم او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیا خو خپله به یې وایو او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو
ډیره مننه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سشو د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ. ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنه هم کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او بیا په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول که نه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره به اول کو، ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګیدا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سه یو شکل موجود و. او کوزه پختون پاکم بره پختون پاکم او د 9/11 واقعیا دا دومره درناوه او دومره پلنوه او دومره اغیزمنوه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شپه او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولیدا پلنډه کیسه کې نه راټولیدله نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټول کی نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغیر پکې رامنځته شو
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلقو دا پیخه د بهرنی میډیا یا د کورنی میډیا تر اثر لاندې سارا لیدا دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي هر هغه څه چې د یوې پیخې په اړه بهرنی میډیا موږ ته سره کوي یا کورنی میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلی دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه نه دي چې منځته راغلي دي او یا اپروچ کمې و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکل شو باید چې لیکل شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لسته
خا تاسو کو ویلی چې ان په غو اندازه چې تمه کیدا نه دي شوی لدغه پیخي را ورسته آیا نوی لیکوالان هم را منست شول کنا ما غزړو کا
نوی لیکوالان خو خامخ را مختشول یو خود دادې چې نوې کل مخه تراغې خو لکس خلق زیات را مخه تزکشول چې د 11 سپتمبر نه پستا د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم ده د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتون پاکي خلک اماده کړل د سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دي
د یو لسم د سپتمبر نه راوډسته کله چې یو ډی لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړي زاویې لمخي ګوري تاسو سړنه په دغه برخه کړی دي چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړه هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړي یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنل او څنګه
داسې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډېره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولرل دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوي جوړ کړي دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستي دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی
لدغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل، او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی، او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډېر کم یې وو، او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه، په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نه وو، نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې، او په هلمند کې سکیږي، او په خوست کې سکیږي، او په وزیرستان کې سکیږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري، او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې دا پیښه رامنځته کېږي، د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کېږي، په اړیکو څومره اغېز کړی؟
اړیکه که موږ وګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو دا سلویخ کالن، په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر سرحده بالکل ختم شو. او هغې نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغلل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې هغه یې ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لرې کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، گھنٹا په گھنٹا، سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي، سره پاړي کې دي، سره خبري.
او ته دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کیږي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوئ اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدی چې قانی کون کې خو ورته نه شو ویلې، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کوم گو وایو نو بیا به موږ ودې شو، موږ به پزای ودرې، باید چې موږ قانی خو نشو. خو دا ده چې کار روان دی، حوصله افزا دی، د مخکې تر مخکې نه تر سره د ډیر په خاص ډول روان دی. او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري، هلته محصلین دي، ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی. نو د مخکې ته نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوي دي. او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو، نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته، او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته، او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
کچری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو، یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله، او هم به د افکارو د تبادلې خزایو. فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که ته هم سموار له عادی وسپنی څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سموار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیره کیسې او خاطرې لري. سموار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سموار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاگرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چایناکه، د سماوار ځانګړي شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکي چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل ته دو سو کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماوات او د نور مسایل، البته د شیدو پخولو د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانی رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته شطرنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیښ به یې. نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پېژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به یې په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه، او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ راغلو دلته د ډېر پخومو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایې؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتللې، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده ده په یوه زړه و په یوه واده ده. اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پنځه شل افغانۍ یا به په شل افغانۍ، اوس خو واده د په څلوېښت شل افغانۍ ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې افغانۍ په څلور افغانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. دا پنجي کله تمامې دي؟
تاسو ویل چې یو پنجي باندې به د چای و؟
هو، په یوه پنجي نه، پوټي به و چای. په یوه روپۍ به و. پخوا پنجان به واده ګرده ورځ به یې میله په وکړه، پنجي به لا نه خلاصېدی. اوس واده زه روپۍ واده د غرمې پورې خلاصېږي، سهار ولاړ څه د غرمې خلاصېږي.
یعنی یو چایرکه چای په یوه روپۍ و؟
په یوه روپۍ و. داسې به مې په ګیلاس کې ور واچولې، موږ به دیم لاړو. ته به خپلې چاینکه ووهه او پیسې واخیستلې. دا نه و چې اکا زما پیسې دې څه کړې واده، ولې دې نه کړې؟ اوس خو نارې درپسې ویل چې سړی درته درول دي په دروازه کې چې از ما پیسې راکړه. واده د سوجي وخوړلې، سوجي راکړې، واده ولې نه راکړې؟
د کابل اوسیدونکی احمد جان هغه څوک دی، دی هر وخت راځي دوته چای خوري او کله ناکله چې پیسې ورسره یې نو راځي چاینکي هم خوري. له ده سره خبرې کوو.
پنځلس کاله به کېږي دا د ما هغه ده چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطره دلته راځم، ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکي پخوي.
یعنی د سماوات د چای لپاره، نه د چاینکي لپاره راځي؟
بله، او چاینکي ښه چاینکي ورتي، او د پخواني خلک دي. ګوره دیګه یو، ګوره سیستم یو، ګوره ټول په مغه پخواني سیستم باندې چاینکي کې پخوي او ښه مزه دار.
بله، موږ تاسو کور کې خو شروع پخو کنه؟ هغه له دې سره څه فرق لري؟
لري
نه لغنه مزداري
مثلا ولی مزداري
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی لپخانه سي دوی سي کوم سيستم په کوي کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نه پیګم کې کوو چې رقم کوو کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سيار کوي
یو بل ځان چې ډېر ستړي ښکاري اوس دته د سماوات روان ده د ښکاري چې لري لري سره راغلی ده کله خپل نوم راتوي
نوم یې جان اغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مايان وټل نه سيدي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر هغه مستقیم د سماوات ته دا ولي
دا خو ما ډېر مخینه دي د سماوات په کډینو نه مخینه دي موږ خدای دې وبخي چې موږ په لارو قبلګا و دا ټول راتل بل تبو جوړي کړه امغه سترو کې ماما وخیاليږي وسم په کډینو مغه سي
ته له پلار سره راتلې ماشوم وي اوس دې تر هغه لې څومره په خاني خاطري در پیات وي
ډېر خاطري تر په یغه خدای دې وکړنه هغه وخت چې راغلو نو دته به شراغ غون بل ته ډاله ناس ته وطن خلاص پنګيري باندې ناس ته مونږ بل ته سر ناس ته بس دوی به دا ډوړې راو چې نکی راو ته ماتولم په خوړل به ا خاطري خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې به ناس ته دا ته بس ناس ته دا پنګيري باندې سوغه یو پنګيري
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات غواړي
ها ہمارا سو گیا روپئے والے کے سو پنجر روپئے والے کے بیا سو
سم رہا تھا نوس کا سن تاثر خرابی
چائے اسکول تک راش چائے اسکول
چائے دیو ملے تھا چرا سے دوا سماو چائے چائے در کے
چائے
بے پیسے در مخلی
نہ نہ نہ
خوس د پخانه او سماور زای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختلې شوې ده په اروپایي ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې شي د کابل په نوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيسو او له نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
خوانی سماواتونه او تو بدلسی په چاینا کړه او قیدونو دا چاینا باندې بدلسی او پرنیکونه دي تیار پرنیکونه دي دې باندې غاځي تیار شي او دا زمانه هم دا اساس وي دا اعلی تم دا چې راغله په خوانی شان وست نه پاکي خلکو تقاضا هم دغه دا ولا د سې وخت شرع سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ په خوانی حالت موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شاید ده خلق بل رقم شاید دی بل رقم بندی وست سیستمونه فرق کردی دی کب شبو که قیلون ده ده چای و ده شاید دی وست
د کیسیز و ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالی او پراخوالی سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګم جبار خل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه هوا راتاو د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلې وو انګړ هم خشین وو کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو نن ټوله کورنۍ کور کې وه زکه جمعه وه نورې ورځې خو رسمیات وي پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني ټول سره خوشاله ناستو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو بلې علیکم السلام وړکیه څنګه یې خیریت خو به وي ښه یمه اکا خو خیریت نه راته ښکاري څه شوي سم غږېږه اکا هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده ښه زربخته ښه یې څه یې کړې هغې د بې غیرت لور دوا خوړلې څه وایې وړکیه څنګه دوا اوس چیرې قسم که خبر یم کمال دوی شفاخانې ته وړې ادی هم لاړه ورسره اکا راشه کنه دلته ډګروال حک پک پاتې شو مخې ښځې ته ورواړه و دا څه نخره یې راکړې دا شرم به چیرته خخوم، خدای خبر چې دې تیندارې زامونو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل، وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوو؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده، نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې، ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده، بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې سا بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړاوه: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه، د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرموه هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه، غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک کا لور وه، مازې د سترګو په ابراګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریڼۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ریندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارسی اغوستی و، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی و، حمام یې کړی و، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي و، خپل کالي یې راټول کړي و، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه و. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلی کې ماتم خپور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولۍ یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بې سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه، لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې، له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بېشوا یې ورته کاوه: خور یې هغه څوک ده؟ هغه ناچاره خو یې بدله نه ده.